امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخه اوري. په خبرونه کې به د تازه رپورټونو نه مخکې د دې سات خبرونه واوري چې زمونږ همکار سید بختیار شاهی تاسو وړاندې کوي.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د کورنیو د چارو د وزارت پخوانی ودانۍ ته نږدې د شنبه د ورځې تروریستي حمله سخت غندلې او هغه سخت وحشیانه او ظالمانه عمل بلل دی. د فراه ولایت کې د نارامۍ له کبله ډېر خلک د خپل کورونو پرې خودل ته مجبور شوي دي، او د مسکو پولیسو پرون د روسیې د حکومت مشهور مخالف مشر الکسی ناولینی بیا زندانی کړی دی. او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت پخوانی ودانۍ ته نږدې د شنبه د ورځې تروریستي حمله ظالمانه او وحشیانه بللې او هغه سخته غندلې ده. د امنیت د شورا غړو په خپلې وی اعلامیه کې په دې حمله کې د وژل شوو او زخمی شوو کسانو د کورنیو د غړو او د افغانستان د حکومت سره خپل خواخوږي هم څرګنده کړې ده. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي دي چې د برید اجرا کوونکي، تنظیم کوونکي، مالی مرسته ورکوونکي او هغوی چې همکاري پکې کړې ده باید د عدالت منګلو ته وسپارل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د ټولو دولتونو غوښتي دي چې د نړیوالو قوانینو او د امنیت د شورا د پریکړو په اساس د افغانستان د حکومت سره په دې برخه کې همکاري وکړي. په همدې توګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو محلي دفتر یونیما هم دغه تروریستي خونړۍ حمله سخت غندلې او هغه د بشر د حقوقو د نړیوالو اصولونو سخته او څرګنده سرغړونه بلل ده. د فراه ولایت کې د هغو نارامۍ له کبله چې طالبانو را پیدا کړي په لسګونو کورنۍ دې ته مجبوره شوي دي چې د خپلو کورونو نه ووځي. د فراه ولایت کې دغو نارامیو او د خلکو احتجاجي مظاهرو د هغه ولایت والی محمد عارف شاه جهان دې ته مجبور کړ چې د جنوري د میاشتې په 15مه نیټه استعفا وکړي. د افغانستان حکومت د فراه ولایت کې نوی والی او د پولیسو نوی قومندان ټاکلی او همې ویلې دي چې اضافي قواوې به هم فرات ته واستول شي. د مسکو پولیسو د روسیې د حکومت مخالف مشهور مشر الکسی ناولینی د مارچ په میاشت کې په روسیې کې د جمهور ریاست د مقام د انتخاباتو په ضد د یوې احتجاجي مظاهرې په وخت زندانی کړی دی. هغه په خپل ټویټر کې خپلو پلویانو ته لیکلي چې زه یې بندي کړم مګر تاسو په مظاهرو کې ګډون وکړئ. مګر سره له دې هم پرون د روسیې په ډیرو ښارونو کې خلکو احتجاجي مظاهرې جوړې کړې وې. او له دې نه مخکې پرون د یک شنبه په سهار پولیسو په مسکو کې د هغه په دفتر هم حمله وکړه. رپورټونو په اساس پولیسو د ودانۍ بند دروازه په زور ماته کړې او په داسې وخت کې در دفتر ته داخل شوي دي چې په سټډیو کې ژوندۍ خپرونه روانه وه. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د سوریه کردانو د ترکیې فوز د سوریه په شمال ختیس کې د نظامی عملیاتو په وخت کې د ناپام د بمونو په استعمالولو تورن کړی دی، خو د دې ادعا په باب لا پوره معلومات نشته دی. لیکن ترکیه وایي چې کردان دا پروپاګند د دې لپاره کوي چې د خپلو نړیوالو انډیوالانو همدردی حاصل کړي. د وای پی جی په نوم کوردی ملیشیا چې له داعش سره په جنگ کې د امریکا ملاتړ کوو تور لګی، چې د ترکیې فوج د تیرې یوې هفتې په دوران کې د افرین په سرحدي ښارګوټي کې په بدریغه توګه د ناپام په شمول اور غورځونکي بمونه استعمال کړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر کې ولیکل چې د ملک اقتصادي وده دومره ښه شوې چې په تیرو 16 لسیزو کې ساری نه ولیدل شوی. هغه وایي چې تجارتونه بیرته امریکا ته راغلي چې دا کار پخوانو شوی. هغه وایي د مثال په ډول د موټرونو د جوړولو غټه کمپنۍ کرایسلر د مکسیکو نه بیرته امریکا ته را انتقال شوی او ویلي دي چې د مشیګن په ایالت کې به بیا $1 میلیارډ د یو قسم پیکاپ موټر د جوړولو لپاره سرمایه ګذاري کړي. اوس په امریکا کې د خلکو د بیکارۍ اندازه 4.1 درجې ته رالوېدلې چې په 13 کلونو کې دغه اندازه دومره نه وراټیټه شوې، او په تیر کال کې د امریکا اقتصادي وده 2.3% وه. په روس کال کله چې ښاغلی ټرمپ د جمهوري ریاست مقام ته ورسېده د امریکا اقتصادي وده 1.5% وه. د سودان د خلکو فوج چې د هغه ملک د جمهور رئیس د پخوانی مرستیال ریک ماشر طرفداری کوي ویلي دي چې د جنوبي سودان د حکومت 15 عسکري چې د دوی سره بندي وو د سور صلیب نړیوالې ټولنې ته سپارلی دي. د دغه یاغي فوج نتاق ډګروال لاپام ګبریل پر نوویل چې 12 حکومتي عسکرو جوبا ته تګ نه په دې ویاره نه دي تللي چې هلته به دوی محکمه شي.
خبرونه مو اوریدل په مکړې د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای د کابل خار د صدارت د سلور لارې د تیر ورځې په خونړۍ برید کې 103 تنه وژل شوي دي او 215 زخمیان دي. پرون په کابل کې دریو امنیتي وزیرانو رسنیو ته وویل د هغوی په استعفا کول مشکل نه حل کیږي. په مکړې د رحیم ګل سروان دی رپورټ ته.
د کورنۍ تیر ورځ د صدارت په څلورلارې کې په خونړۍ برید کې د کور یو غړی له لاسه ورکړی. ویر، ژړا او انګولا. جاوید د وژل شوي جان آغا ورور دی. تر څنګ یې د جان آغا درې یتیم بچی پاتې دي.
درې بجو خبر شو چې 14 کې زموږ ورور شهید شوی او لازما بغل کې چې دی دا ماشومان دي.
د کابل د صدارت په څلورلارې کې د طالبانو د تیرې ورځې ځانمرګۍ موټر بم خوره خونړی و. د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو خپلو دوو موټرو ته د امبولانسونو په شکل رنګ ورکړی و. یو موټر ته یې په دې ځای کې چاودنه ورکړې. دوهم امبولانس د پیښې مخکې له سیمې وتی. په دې پیښه کې تر 100 زیات وژل شوي دي. د امنیتي وزارتونو او ارګانونو د مشرانو په خبري کانفرانس کې د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وویل چې په دې پیښه کې 103 تنه وژل شوي او 215 ټپیان دي.
تاسو له سرتیرو په دوهم قراول کې 15 پولیس وو شهیدان شوي. په مجموع کې زموږ د شهیدو پولیسو شمیر ډیر زیات دی. 10 ټپیان دي چې تر درملنې لاندې دي. د هغو هیوادوالو چې تر اوسه جسدونه نه دي پیژندل شوي د عدلي طب له لارې پیژندل کیږي او کورنیو ته به وسپارل شي.
د ملي امنیت رئیس بیا وویل چې د تیرې ورځې د برید په تړاو یې 2 تنه په ډرونټا او 3 نور په کابل کې نیولي دي. هغه وروستي خونړۍ بریدونو ته د نړۍ او امریکا د نوي سیاست د تاثیراتو اشاره کوي. وایي چې د نړۍ د نوي سیاست فشار نه وارد کړي. هغه ویل د چابهار بندر له پرانستلو سره په سویل کې نامني هم زیاته شوې ده.
موږ له خپل ښار دفاع کولی شو. بالاخره بریالي به شو. هو، موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له جدي ګواښ سره مخ یو.
د تیرې ورځې خونړۍ پیښې نه یوازې چې په دې سیمه کې ګڼو دوکاندارانو ته مالي زیانونه رسولي، بلکې د عامې روغتیا د وزارت پر وینا نږدې 300 تنه په دې پیښه کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې لا اوس هم ځینې جسدونه نه دي پیژندل شوي. د صدارت د څلورلارې د تیرې ورځې د برید په دې سیمه کې ګڼ شمېر دوکانداران وایي چې د دې برید ځاني او مالي زیانونه خورا زیات وو. د سیمې عیني شاهدان په دې باوري دي چې د وژل شوو شمېر ښایي تر دې هم لوړ وي.
دلته ډېر خلک ولاړو. دلته وزارت ته تله نو ډېر خلک شهیدان شو. زموږ دلته دوکان کې همسایه دي، هغه هم شهید شوی دی. دلته شفغانۍ کوو.
حکومت د کابل د تیرې ورځې او نورو پیښو په تړاو نن د ملي ماتم ورځ اعلان کړې ده او ملي بیرغ نیمه ځوړاند و. سبا یې هم رخصتي کړې ده. کابل، جلال آباد، هلمند، کندهار د یوه اونۍ له خونړیو بریدونو سره مخ وو.
Thank you.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کابل کې د شنبې د ورځې برید ناوړه ټیرستي عمل ګڼلې. په موکړی دی رپورټ ته
د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو د یوې اعلامیې په ترڅ کې د کابل په پرونی برید کې د وژل شویو او ټپي شویو د کورنیو او د افغانستان د حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده.
د دې برید ترسره کوونکي، تنظیمونکي، مالی مرستې ورکوونکي او هغوی چې همکاري یې پکې کړې د عدالت منګولو ته دې وسپارل شي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کابل کې د پرونی خونړی برید په اړه په ځانګړي بیان کې وویل،
زه دا کرغیړنه حمله چې ګڼ شمېر بې ګناه ملکي وګړي پکې ووژل شول او په لسګونو نورو پکې زخمیان شول غندم. دا قاتلانه حمله زمونږ او زمونږ د افغان شریکانو تعهد نوی کوي.
د امریکا د ولسمشر په بیان کې راغلی چې اوس باید ټول هیوادونه د طالبانو او د هغوی د ملاتړ کوونکي تروریستي زیربناو پر ضد پریکنده عمل وکړي، خو نور توضیحات یې نه دي ورکړي. د پرونی برید په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن هم ورته خبرې کړې دي.
ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسولو لپاره قاطع ګامونه پورته کړي.
که څه هم د کابل د پرونی برید او د تیرې اونۍ د کابل د تر کانتیننتال د برید مسؤلیت طالبانو واخیست، خو د افغانستان حکومت په پاکستان کې میشت د حقانی شبکه د دې بریدونو مسؤول ګڼي. تیره اونۍ د انتر کانتیننتال تر وسلوال برید سمدستي وروسته سپینې ماڼۍ پر پاکستان غږ وکړ چې د طالبانو مشران دې فوراً ونیسي یا یې له خپلې خاورې وشړي. تلرسن په وروستیو خبرو کې د پاکستان په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویلي،
په دې کې شک نشته چې څومره پوځي فشار زیاتیږي د جګړې ډګر به لا تودیږي. پاکستان او د پاکستان په ادارو کې د تروریستانو پلویان او یو شمیر نورې تروریستي ډلې به داسې غبرګونونه څرګند کړي، خو هغوی به بالاخره ناکام شي.
خو د پاکستان حکومت په کابل کې پرونی حمله غندلې ده او د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼې کې راغلي،
موږ د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د دولتونو ترمنځ د هماهنګو او اغیزمنو هڅو پر اړتیا ټینګار کوو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدماچی یماموتو په دې چې د حملې لپاره له داسې موټره چې د امبولانس په ډول رنګ شوی و کار اخیستل شوی اندېښنه څرګنده کړې ده او د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار یې بللی دی. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د سولې عالی شورا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د انډونیزیا د ولسمشر د درې اړخیزې کمیټې د جوړېدو هرکلی کړی. په موکړی د ازادۍ رادیو د خبریال دی رپورټ.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله ښیي چې په افغان سوله کې د انډونیزیا هڅې ګټورې تمامې شي او د سولې په پروسه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغه شورا ویاند امین الدین مظفری د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د انډونیزیا د ولسمشر لخوا د انډونیزیا، افغانستان او پاکستان د علماو د درې اړخیزې کمیټې جوړول یو نیک اقدام وباله.
آنچه مهم است نقش علمای اندونیزیا.
دی وایي هغه څه چې مهم دي هغه د اندونیزیایي علماو د رول لوبول دي. اندونیزیایي علما یو تشکیل لري چې په هغې کې د هغه هیواد نیم نفوذ غړیتوب لري او دغه تشکیل په اسلامي نړۍ خپل اغېز لري، نو ځکه پر پاکستان هم له اغېزه انکار نه شي کېدی او هیله لرم چې دغه اقدام د سولې د ټینګښت لپاره ګټور تمام شي. د سولې عالي شورا ویان دغه شان وویل چې د درې اړخیزې کمیټې د جوړېدو وړاندیز اندونیزیا ته د افغان لوړپوړي پلاوي له سفره څو میاشتې وروسته مطرح کیږي چې دا د افغان سولې په برخه کې د انډونیزیا د همکاریو ښه پیل ګڼل کېدی شي. د انډونیزیا ولسمشر تازه پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له خپل پاکستاني سیال سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د علماو د درې اړخیزې کمیټې د جوړېدو وړاندیز کړی. د پاکستان جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له دغه وړاندیز سره موافقه کړې او د همکارۍ ژمنه یې کړې ده. د انډونیزیا له لوري دغه وړاندیز په داسې حال کې مطرح کیږي چې څو موده وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس کریم خلیلي په مشرۍ یو پلاوی نوموړي هیواد ته تللی و او د افغان سولې په برخه کې له هغه هیواد نه د همکاریو غوښتنه کړې وه. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په داسې حال کې چې د افغانستان، انډونیزیا او د پاکستان د علماو د کمیټې د جوړېدو په برخه کې د انډونیزیا وړاندیز مهم بولي وایي ډاډه نه دي چې د هغه هیواد علما دې د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. له ډلې حمید عزیزي ازادي راډیو ته وویل،
ما تا حالا شاهد گزارشی نبودیم که علمای اندونزیا برای مخالفین مسئله
دادند. دی بای منگ تروس حد اقل دی شاهد نیو چه دی اندونزیا علما دی افغانستان د وسلوال و مخالفین و لپاره دی اعتبار او د پیجندلو وروی. تروس دی یوز لپاره هم د افغانستان پاکستان و اندونزیایی علما و ناسته نده شوی. کدا سی کیگی نیو معرفت بوی او گتا بطری یواز اندونزیا اخلی. چه علمای پا ندیوال و مسائلو که دیر رول ولو بوی او نمونه پا سرلی کنو کراشی او و پیجندل شی. خود افغانستان و پاکستان پاره رول نشیلو بولای. خاغل عزیزی د اندونیزیا او پاکستان اړیکو ته پکتو وای نو موړی هیواد له پاکستان سره د پام وړ سیاسي سوداګریزي او اقتصادي اړیکې نه لري. خو د افغانستان د سولې علي شورا مسولین د اندونیزیا علما او رول مهم بولی او په دې باور دي چې هغه هیواد د افغانستان د سولې پروسې سره هم مرسته کولای شي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د افغانستان د سولې عالی شورا د انډونیزیا د جمهور رئیس د پیشنهاد هرکلی کړی دی. زموږ همکارې زیبا خادم د مولوی شاهزاده شاهد سره خبرې کړې دي چې تاسو ته در اورو.
دا یو ښه پیشنهاد دی، د دې وجې نه چې یو طرف ته اسلامي ممالکو علما را جمع کېږي او بل طرف دولتونه هم په شرابه ولاړ دي او همکاري، نو د سولې دپاره یو مهم قدم کېدای شي. حتمي نه ده چې خامخا همدغه درې هېوادونه یا د دې علما به په افغانستان کې سوله راولي. په کار دا ده چې نور اسلامی ممالک هم او علمای په دې سلسله کې خپل مسولیت تر سره کړو.
مولوی صاحب محترم، د اندونیزیا جمهور رئیس چې د پاکستان پارلمان ته وینا کوله، هلته دا خبره کړې ده چې د جنگ په جنگ نه حل کیږي. ویلې دي چې موږ تجربه لرو او زموږ په ملک کې چې د مخالفانو سره دیش کال جنگ روانو، اخر په خبرو باندې حل شو. د اچي ولایت کې د مخالفانو سره دغه جګړه یاده کړې ده، نو دوی دغه خپل تجربه بیان کړې ده او وایي چې اندونیزیا کولی شي په افغانستان کې د دغه شخړې په حل کې یا د لارو چارو په برابرولو کې یو مثبت رول ولوبوي. غیر له دغه تجربې به نور څه وي؟ داسې یو څو ټکي که تاسو بیان کړئ چې هغه به څه شی وي، کوم دلایل به وي چې اندونیزیا وایي کولی شي مؤثر رول ولوبوي؟
یو خدای چې دا خبره کوي چې جنگونه په جنگونو باندې نه حل کیږي، دا په ځای خبره ده. خلک د جنگونو نه سخت نفرت لري او یوازې امید چې ده په ټوله دنیا کې هغه د تفاهم او د سولې د لارې دا مشکلات حل کېدلی شي. دویمه، اندونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی او په عین حال کې یو بې طرفه او غیر مغریز یو هیواد پیژندل کېږي. د پاکستان سره، افغانستان سره او د ټولې اسلامي نړۍ سره د دې ښه تعلقات دي، نو دا هم یو دلیل کېدلی شي چې د دې هڅې د سولې دپاره به ثمره نه وي. یو بل دلیل دا هم کېدای شي چې دې وخت کې د ده پاکستان ته سفر او بیا د پاکستان پارلمان ته خطاب کول او بیا دا خبرې کول، دې مقطعي زمانی کې زه فکر کوم چې دې کې به د پاکستان هم علاقه یې چې دغسې سولې دپاره څوک رامخ کې شي. نو دغه دلایل کېدلی شي چې د دې دغه هڅې د سولې دپاره دا به مثمرې او مفیدې وي. ولې زه بیا هم وایم چې حتمي نه ده چې د دې هڅې یوازې هغه نتیجه ورکړي، ځکه چې که طالبان سولې ته آماده نه شي نو بیا یو طرفه هڅې او
مولوی
صاحب
بلې مولوی صاحب، د طالبانو سره د اندونیزیا د دین د عالمانو د نورو حکومتي کسان دي دومره ارتباطات لري چې د اندونیزیا دغه پیشنهاد تاثیر وکړي؟
زه خبر نه یم چې د دې روابط په کوم اندازه دي. ولې د افغانستان د علماو سره د اندونیزیا تعلقات وسیع شوي دي او د افغانستان د علماو سره چې رابطه نیولې ده، نو د دې په جمله کې طالبانو ته منسوب پخوانی غړي چې هغه هم په دې سفرونو کې شامل شوي دي. نو زما د معلوماتو مطابق دی د افغانستان د علماو سره یو رابطه لري.
مولوی صاحب شهزاده شاید تاسو په دې فکر یا په دې نظر یې چې د دین او سیاست کسره جداوي مسائل ښه حل کیږي؟
زما په نظر کم علما چې جهید علما دي، مشهور علما دي او مشایخ دي او دین باندې پوهیږي، نو هغوی دین او سیاست جدا کوي نه. ولې په دین کې د سولې اهمیت ډیر زیات دی. ټول په دې متفق دي چې سوله یو الهي حکم دی او محمدي سنت دی، ابراهیمي دعا ده او انساني غوښتنه ده، او د دې دپاره موږ ډیر واضح نصوص لرو او د دنیا د هر ملک اسلامي علما چې دي هغه په دې سلسله کې د سولې د رول او د اهمیت نه انکار نشي کولای. ولی د سولې مسله کې زمنګ د دین ډیر واضح ارشادات موجود دي او په دې سلسله کې علما ډیر څه کولای شي چې امانګي موجوده او د حکومتونو حمایت مرته حاصلې.
ډیر تشکر مولوی صاحب شهزاده شاه. سیړنی خای چې د غاخونو د کریم اجزاوی د ملیریا د ناروغي په مقابل کې مبارزه کولای شي. په موکړی دی رپورت ته چې زموږ همکار زامن مومند درته دروروي.
د غاخونو د کریم داسې یو عام جوسته پر مختګ ورکول کېدای شي چې د ملیریا د هغه مقاومت په باره کې مبارزه کوي چې د درو سره ښکار کوي. د برتانیا د کمبریج پوهنتون ساینس پوهانو دغه جوس پیدا کړی دی چې په وینا او وینه کې د دغې بالقوه تاثیر ګډوډ کوي. د غاښونو په برس کولو سره د هغې موضرې بکتریا مخه نیول کیږي چې د غاښونو په کریم کې د تریکلوسن په نامو یو جوس شته دی. د بکتریا ضد جوس چې د غاښونو په کریم کې موجود دی د ملاریا د پرازیت سره په مبارزه کې هم مرسته کوي، حتی چې دغه پرازیت د نورو درملو په مقابل کې مقاومت کوي. ملاریا چې د ماشو په واسطه خپریږي هر کال ورنه تقریبا 500,000 کسان امري او د افریقا په نسمونو سیمو کې له دغې نه روغۍ نه زیات ماشومان مري. کله چې دغه پرازیت یو نوي چا ته انتقال شي، دوی لومړی په آینه کې خپل کار کوي، وروسته وینې ته داخلیږي او بیا په ټول وجود کې خپریږي. د یو څه وخت لپاره ساینسپوهانو ته معلومات و چې تریکلوسن د ملاریا د پرازیت وده په وینه کې بندوي. نوی څېړنې ښایي چې تریکلوسن په آینه کې د دغه پرازیت د ودې مخه هم نیسي. ساینسپوهان وایي د ملاریا پرازیت ته به ډیره مشکله وي د هغو درملو په مقابل کې مقاومت وکړي چې تریکلوسن په کې وي.
په دې وروستیو کې د فراه د ولایت په ډېرې لرې پرتو ولسوالیو کې د کورنیو لخوا ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو لیوالتیا زیاته شوې ده.
پخوا به خلکو د فرا په نام نه ولسوالیو کې د پولیو واکسین سره مخالفت کوه او واکسیناتورانو ته اجازه نه ورکوله چې ماشومان یې د ګذر ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي، او هر کال به یو شمیر ماشومان د ګذر په خطرناکه ناروغۍ اخته کیدل. خو اوس د فرا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي په دې وروستیو کې د فرا په نام نه او لرې پرتو ولسوالیو کې خلک د تبلیغاتي سرچینو له لارې د پولیو واکسین په ګټه پوهیدلی او د کورنۍ ترمنځ ماشومانو ته د ګذر ضد واکسین ورکولو لیوالتیا زیاته شوې ده.
مشکل د خلکو د لارې، د مشرانو د لارې او بالاخره د مخالفین د لارې مشته موجود نه دی، او ټول په دې برخه په تطبیق د واکسین کې زموږ سره همکاري لري او انشاءالله دا پروګرام په ډیر ښه شکل او موافقانه شکل به تطبیق شي.
په فرا کې مدني فعالان تر ډیره د دینی عالمانو څخه تمه لري چې په جماعتونو کې د منبر له لارې عام خلق دی گزار ناروغی په خطر پوکړي او وای هڅوي څو خپل ماشومان د دې ناوړه ناروغی پر وړاندې واکسین کړي. صادق سادی دی فرا یو تن مدني فعال دی عام روغتیا له چارواکو غواړي چې عام خلق د دینی عالمانو په واسطه دی پولیو واکسین په ګټو و پوهوي.
کوم خوندونه د پولیو د واکسین د تطبیق په مخه باندې چې هلته تطبیق کیږي هغه خوندونه دي، هغه خوندونه به په مرور د زمان باندې او د دوی د غوښتنې پر اساس باندې هغه به خوندونه به لمن زولاړ شي. علما او امامان او ملایان په کلیو باندو کې او هلته د پام وړ رول او نقش لري، په هرې برخه کې نقش لري.
په همدې حال کې د فراه ولایت دینی عالمان دی ګزارن واکسین د اسلام له نظره حلال ګڼي او د عامو خلکو څخه غواړي چې خپل ماشومان دی ګزارن ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. مولوی حمید الله یو تن لوی دینی عالم د امریکا ژغ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل اسلام ټولو مسلمانانو ته د هر ډول ناروغي د درملنې اجازه ورکړي، چې د ګزارن ناروغي درملنه په پولیو واکسین کې ده او خلک باید خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړي.
چاته یو مشکل دی چې وایي یاره په دین کې به، په اسلام، په قرآن کې به دا خدای ناخواسته جواز نه لري تداوی؟ نه، تداوی جواز لري. هر ورور ته جواز ته چې خپل اولاد تداوی کې پر غاړه یا فرض ده، بلکې فرض عین ده چې خپل د اولاد روزنه د تداوی ده لحاظ.
گزن هغه خطرناک او ساری ناروغی ده چې درملنه نه لري، خو که ماشومانو ته د کمپاین په هر دوره کې د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي نو ماشومان د تل لپاره د گزن له ناروغی څخه ژغورلی شي.
سانسر بورډ د مسکو په تھیټرونو کې د سټالین د مرګ په نوم یو کامیډي فلم منع کړی دی. پاموکړی د امریکا غږ د خبریال دی رپورټ ته چې سید سلیمان شاید تاسو دروروي.
د ډیث آف سټالین یا د سټالین د مرګ په نامه د دې نوي مستند کومیډي فلم لیکونکي او کاست برېټانوي فلم ساز ارماندو یانوچی د امریکا غږ روسي ژبې څنګه ته ویل هله لري مسکو په تھیټرونو کې به وښودل شي، خو بیا هم یو زیات شمېر روسان خوشبینه نه دي او فکر نه کوي چې په روسیه کې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې دولتي چارواکي د فلم د ښودلو اجازه ورکړي. په پام کې واچې د ډیت آف سټالین کومیډي فلم د پنځشنبې په ورځ د جنوري په 15مه په مسکو کې وښودل شي، خو مخکې لیدې چې خلک یې ویني د کرملین سانسور کوونکو اقدام وکړ او منع کړ. ځینې امریکایي ناقدین په دې یقین دي چې د ډیت آف سټالین فلم په واقعیت کې د جوزف سټالین په استبدادي او جابرانه دور کې د کرملین په معنی کې دننه د پخواني شوروي اتحاد د کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې د لوړپوړو غړو ترمنځ په دښمنیو باندې په اصطلاح سیټایر یا طنز دی، چې د لومړي ځل لپاره له هغو ترخو واقعیتونو نه پرده لرې کوي چې په 1953 میلادي کال کې د جوزف سټالین له مرګ وروسته تر اوسه نه روسانو لیدلی وو او نه ورنه نړیوال آګاه وو. دا فلم څو موده مخکې په لندن کې د سن ډانس په فلمی فیسټیوال کې خلکو ولیدو او وړم ورځ د امریکا د یوټا ایالت په پارک سیټي ښار کې هم په زرهاو شوقیانو سیل وکړ. فلم ساز ارماندو وای چې د ډیت آف سټالین فلم په حقیقت کې د روسیې سیاسي تاریخ تشریح کوي، خو د روسیې د اطلاعاتو او کلتور د وزارت د فلمونو د سانسور بورډ رئیس یوری پولیاکوف یې د منې کولو لپاره دا دلیل وړاندې کړی. فلم په قصدي او مادي توګه زموږ د مدني او ملي احساساتو سپکاوی کوي او هر چا چې لیدلې وایي چې د مسلکي نقطه نظره یو ډېر خراب او بیکاره فلم دی او په درواغو باندې ولاړ دی. خو د فلم کاست او برتانوي فلم ساز ارماندو د خپل فلم نه په دفاع کې وای
وی ویری ریسپیکټفل اف واټ هپند ان ان دی سوفیټ یونین ان دی 1950s.
هغه څه چې د 1950 میلادي لسیزې په دوران کې په پخواني شوروي اتحاد کې د سټالین د واکمنۍ په دور کې پښوی مونږ یې سپکاوی نه کوو، خو خلک باید واقعیتونه په خپل سترګو ګوري. او کوم روسان چې دا فلم لیدلې ټول ماته دوه خبرې کړې دي چې هر صحنه له خندا نه ډکه او هر څه چې پکې ذکر شوی دي ټول رښتیا دي.
Thank you.
امریکا غشنا رادیو نظم د سهرنی خبری خبرونه لمړی برخه واوریده دویمه برخه خبرونه نیم سات روسته تاسو وړاندې کوو.